द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته راغله نن جمعه د 2019 کال د دسمبر شپږمه د شید لیندې میاشې ل 15 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 15 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستن اته بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه د پلومنی نیم سات کې به ز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سره ټکی امریکا وایي د ایران حکومتي ځواکونو خایي په دې وروستیو هفتو کې څه د پاسه زر تنه احتجاج کوونکي وژلي اوسي صدر ترامپ د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې چوپ خوله پاتې نشي د امریکا په کانګرس کې د اساسو مجلس مشر نانسي پلوسي د ترامپ د مؤاخذه کېدو هدایات جاری کړل هغې وویل صدر ترامپ داسې کار کړی چې دوی ته یې بغیر له مؤاخذې بله لاره نه ده پرېښي او په فرانسې کې د بیلابیلو اتحادیو د احتجاج په پایله کې د پراخ کاربندیز له عمله پرون د ملک اکثره چارې په ټپه درېدلې وي احتجاج کوونکي د پنشن یا تقاعدي پرایتونو کې بدلون اندېښمن کړی دي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د تیلو ګیسو او نورو خوراکي شیانو په بیو کې 12.5% زیاتوالی راغلی چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر بل هر وخت زیاته ګرانی ده د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د شیانو قیمتونه یوازې په تیره یوه میاشت کې 1.3% زیات شوي دي د پاکستان د مالیاتو مرکزی وزارت په یو لنډ بیان کې داوه کوي چې د نوي کال په لومړۍ میاشت کې به ګرانی بیرته کم شي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پاکستان اقتصادي بحران ته په کتو داسې ښکاري چې ګرانی به نوره هم زیاته شي امریکا وایي په ایران کې د وروستیو پراخو احتجاجونو په ترڅ کې ممکن د ایران حکومتي ځواکونو له زورو نه ډیر کسان وژلي اوسي د ایران د چارو دپاره د امریکا خاص استازي براین هوک په ایران کې د وروستۍ حکومتي ضد مظاهرې د هغه هیواد د اسلامي رژیم پر ضد تر ټولو ستر بحران وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه مظاهرې د امریکا پر ضد نه بلکې په ایران کې د واکمنې فاسد مذهبي مافیا پر ضد وي ښاغلی هوک وویل یوازې په ماهشهر کې چې د ایران په جنوب کې دی د انقلابي سپاه کم از کم 100 کسان ووژل او بیا یې مړي ورته په ټرکونو کې نامعلوم ځای ته ولېږدول په همدې حال کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځمې یا زیارت په ورځ پر ایران انتقاد وکړ او ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د ایران په وړاندې یو څه وکړي ایران کې د نومبر پر 15 پس له هغه پراخې مظاهرې پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه یو ناڅاپه جګه کړله د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس مشر نانسي پلوسي د زیارت په ورځ په مجلس کې د عدلي کمیټې له مشر څخه وغوښتل چې د صدر ترامپ په وړاندې د مؤاخذې د قانوني سند پر برابرولو کار وکړي او اعلان وکړ چې ترامپ خپل صدارتي اختیارات غلط استعمال کړي دي یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا د آئین څلور پوهان کانګرس ته حاضر شول او دریوی وویل چې ترامپ د اوکراین په حواله داسې خلاف ورزی کړی چې د مؤاخذې وړ دی مخکې تر دې چې ډیموکرات نانسي پلوسي د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې د شروع کېدو هدایت ورکړي ترامپ په خپل ټویټر ولیکل چې که کانګرس غواړي هغه مؤاخذه کړي نو دا کار دې زر وکړي چې بیا بل پړاو به یې د ریپبلیکنانو د کنټرول لاندې سینیټ کې وي او مؤاخذه ښایي کامیابه نشي په فرانسې کې لسګونه زره کسانو د زیارت یا پنځمه په ورځ کاربندیز وکړ ځکه په ټول ملک کې د کارګرو اتحادیو یا یونینز د ملک د پنشن یا تقاعدي په سیستم کې د صدر ایمانوئل ماکرون له اصلاحي پلان سره په مخالفت کې کاربندیز اعلان کړی دی کارګرو او مزدورانو ته دا اندېښنه پیدا شوه چې په دې نویو اصلاحاتو سره به د خلکو د کار ورځیني ساعتونه زیات کړل شي او یا د پنشن یا تقاعدي رعایتونه به لږ شي په همدې فکرمندۍ سره په ټولې فرانسې کې د هرې برخې کارکوونکو کاربندیز وکړ او په ټول ملک کې فعالیتونه په ټپه ودرول په دې کاربندي سره د فرانسې د ترانسپورټیشن کاروبار ودرید اکثره ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې شول په روغتونونو یا هسپتالونو کې ډاکټران او نرسان ډېر لږ حاضر شول او حکومتي ادارو کارونه هم وځنډول په ځینو ځایونو کې د فرانس پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهونکی ګاز هم وشینده امریکا او شمالي کوریا د اټومي وسلو پر سر د خبرو لپاره د ټاکلي مودې تر پای ته رسیدو وړاندې یو بل ته د زور ښکارکولو په درشل کې دي، ځکه کوریا ګواښ کړی چې د دې مودې له پای ته رسیدو وروسته به بیرته خپل اټومي پروګرام پیل کړي. د شمالي کوریا د پوځ مشر پاک جونګ چون خبر ګواښ کړی چې د امریکې هر ډول پوځي اقدام ته به په خپل ځواک سره جواب ورکړي. دا څرګندونې د ناټو په سرمشریزه کې د ولسمشر ترامپ هغو خبرو ته غبرګون دی چې وی ویل که کله هم اړتیا پیدا شوه نو د شمالي کوریا په ضد بل پوځي زوره کار واخلي. او وروسته خبردار چې د امریکا او برتانیې د قانون د تنفیذ چارواکو د دوو خطرناکو روسی انټرنیټي مجرمینو یا هیکرانو پر ضد د فرد جرم اعلان وکړ او هغوی په دې تورن کړل چې د لسو کلونو په موده کې ګڼ شمیر انټرنیټي جرمونه کړي او دغو جرمونو یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لسګونه میلیونه ډالره نقصان رسولی دی. دا کسان ماکسیم یاکوبیتس او ایګور توراشیف دي چې هغوی د ایول کراپس په نوم د روسیې کرانو د ډلې مهم غړي دي او تر اوسه هم فراری پاتې دي. ویل کېږي چې دوی د یو خطرناک سافټویر په مرسته له څلوېښتو نه په زیاتو ملکونو کې له سلګونو بانکونو او مالي ادارو نه څه د پاسه سل میلیونه ډالر اغلا کړي دي. امریکا د یاکوبیتس پر سر پنځه میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا او تاسو زموږ غاګله واشنگتن ډی سی نه اوري. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. لمړی هم د ایران په حواله یو رپورټ. امریکا وایي د په ایران کې د روسیو پراخو احتجاجونو په ترڅ کې ممکن د ایران حکومتي ځواکونو له زور نه ډیر کسان وژلي وسی. په همدې حال کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې یا زیارت په ورځ پر ایران انتقاد وکړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د ایران پر وړاندې یو څه وکړي. ایران کې د نومبر پر 15مه پس له هغې مظاهرې پیل شوې چې حکومت د تیرو بیا یو ناڅاپه جګه کړله. د ایران په حواله تازه جزئیات به تاسو ته په دې رپورټ کې نصیر کاکړ وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایرانی حکومت لخوا هلته د احتجاج کوونکو په ضد عملیاتو غندنه کړې او ویلي دی امریکا په ایران کې د احتجاج کوونکو سره ولاړه ده. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونی په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې له دایمي استازو سره تر ملاقات لمخه له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي. نوموړي وویل چې شورا باید د دغه او نړۍ ته د ورپیش نور خطرونو په اړه اقدام وکړي چې پکې د ایرانی رژیم هغه رویه هم شامل وي چې په ډیر لږ وخت کې په سلګونو سلګونو خلک ووژل.
The killing protesters, they turned down their internet system. People aren't hearing what's going on. I would like to see the media get involved in that and go in and see what's happening because it's not a good situation. It's a horrible situation.
ولسمشر ټرمپ وایي دوی احتجاج کوونکي وژني، دوی د هغوی انټرنیټ نظام بند کړی، خلک هیڅ نه اوري چې څه روان دي. هغه وویل چې رسنۍ باید په دې کې ښکیل سي، هلته ولاړې سي او ودې ته وګوري چې څه روان دي. په دې چې دا سمه وضع نه ده، دا یو ویرونکې وضع ده. دا هغه څه دي چې ډیر زر به د نړۍ غټه رسوایی جوړ سي. ایران ډیر خلک وژني او په بیرحم عملیاتو کې خپل په زرهاو وګړي نیولې دي، خو مطبوعات باید هرومرو منځته راسي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا به تل د ایراني ولس د ازادۍ د حقوقي مبارزې لپاره ولاړوي، له دوی سره سم برخورد نه کیږي، ټوله پیسې په وسلو او نورو شیانو باندې ضایع کیږي او په ټوله ایران کې احتجاجونه روان دي چې ولس نه دی خوشحاله. تر دې وړاندې یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانی امنیتي ځواکونو د احتجاجونو په مهال تر یو زر زیات کسان وژلي دي. د احتجاجونو هلته د تیلو په بیو کې د زیاتوالي له امله د نومبر د میاشتې په منځ کې شروع شوي وو. د ایران لپاره د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار براین هوک و خبریالانو ته وویل چې څو زره ایرانیان ژوبل سوي هم دي او لږ تر لږه اووه زره په ایراني جیلونو کې زندانیان کړل سوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې شمیرې له نه دي معلومې په دې چې ایران معلومات تړلي دي. احتجاجونه له هغه وروسته شروع شول چې حکومت د تیلو بی تر 300 فیصده پورې زیاتې کړې او دغه مظاهرې تر سلو زیاتو شهرونو ته وغځېدې. که څه هم تهران د مرګ ژوبلو حکومتي شمیرې نه دی ورکړي، خو د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د دوشنبې په ورځ ویلو چې لږ تر لږه د 208 مړو اسناد یې راغونډ کړي دي او ویلو چې په 1981 کې د اسلامي انقلاب را په دیخوا دا تر ټولو خونړي احتجاجونه وو. د ایران مذهبي واکمنانو تور لګولی چې ځینې هغه اشرار چې په خارج کې د حکومت مخالفینو سره اړیکې لري او خارجي دشمنان لکه امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان د ګډوډي ذمهوار دي. د ایران واکمن ملایان وایي چې د احتجاجونو په مهال د زیاتې مرګ ژوبلې بهرنۍ اداګانې دروغ دي.
یا هم د امریکا په حواله یو رپورت. د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی د ترامپ د مؤاخذه کېدو هدایات جاری کړي دي. هغې وویل صدر ترامپ داسې کار کړی چې دوی ته یې بغیر له مؤاخذې بله لاره نه ده پرېښي او اعلان یې وکړ چې ترامپ خپل صدارتي اختیارات غلط استعمال کړي دي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکنی کانګرس یا اولسی ایوان سپیکرې میرمن نینسی پلوسی د زیارت پر ورځ باقاعده د صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذې کاروایی شروع کولو فیصله کړې. امریکنی کانګرس کې ناست ډیموکراتس نمائندگان به صدر ټرمپ د خپلې څوکۍ څخه شړلو لپاره د امپیچمنت یا د مؤاخذې اسناد تیاروي. دې ګام سره به صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې څلورم صدر شي چې پر خلاف یې د مؤاخذې عمل چلیدلی وي. په داسې وخت چې د ریپبلیکن او ډیموکریټ پارټو سره تعلق لرونکي ولسی نمائندگان یو بل سره د صدر مؤاخذې پر سر په جنگ دي، دواړه غاړې د ولس نظر هم په پام کې ساتي. د کانګرس سپیکرې میرمن نینسی پلوسی نن په کیپیټل هیل باندې دا تاریخي اعلان کړی. میرمن نینسی پلوسی وایي د خپل قائدینو سره وفاداری خودلو او امریکا سره د مینې اظهار پر وړاندې کې نن زه خپل چیرمن نه خواست کوم چې د صدر د مؤاخذې په کاروای لاس پوری کړي. ډیموکراتس دا ګام د کانګرس تیری سمودی را هسی دی او روانو چې آیا واقعي صدر ټرمپ د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی او یوکرین یې دې ته مجبور کړی و چې د خپل ممکنه سیاسي سیال جو بایدن په سیاسي توګه زیانمن کړي پس پورته کړی. میرمن نینسی پلوسی بیا وایي دلته په داو زموږ اولسی واک دی، صدر مونږ سره دې نه علاوه بله کومه لار نه ده پرېښودلې ځکه چې هغه یو وارې بیا د خپل ګټو لپاره زموږ انتخابي عمل ګنده کول غواړي. بل لوري ته ریپبلیکن ډله صدر سره ولاړه ده، بشمول په کانګرس کې اقلیتي ریپبلیکن ډلې مشر کیون مکارتی. کیون مکارتی وای دا هغه روز دا چې زمون کام په کمزوري کیږي. دوی یعنی ډیموکراټان خپل کرکا او دا ویرا چې راتونکي کې به انتخابات بیلی د امریکایانو د خواهشاتو وړاندې ځانته خودلې. سر ټرمپ هم لندن برتانیا کې شوې د ناتو سرمشري زغونډه څخه واپس راستون شوې او دغلته هم د مؤاخذه په کاروای باندې خپل نیوکه جاری ساتلې وي. صدر ویل د مؤاخذه دا دروغ نور مزل نشي کولی. ریپبلیکن پارټي وړاندې دومره نو متحده سمره چې اوس دا ماده سي چرته هم نو لیدلې. په امریکا کې د صدر د مؤاخذه د لارې واک نشړلو حمایتيان دا کاروایی 13 سپتمبر کې شروع کېدل نه راپدی خو زیات شي او اوس نیم په نیمه یعنی 50% امریکایان غواړي چې صدر د امپیچ شي. امریکا د صدر د راتلونکو په اړه تقسیم ده او د صدر مخالفین او حمایتيان په یو تعداد کې ښکاري. رون چې د صدر ترامپ مخالف دی وای هغه یعنی صدر ګرم دی، په کار د چې بهر شي، په کار وا چې په خپل وړاندې کړو هغه یعنی صدر ترامپ ډیر وړاندې مؤاخذه شوی وي. تد یو امریکایی دی او د صدر ترامپ پلوی دی. دی وای زه د صدر د مؤاخذه خلاف یم، ما ته دا کار فضول ښکاري. زما په فکر دوی یعنی ډیموکراتس ته هغه وخت نه دغه خلاف وو کله چې هغه سوګن هم نو پورته کړي. سیړنکاران لکه د وانډربلټ یونیورسټي استاد تامس شوارتز وای د تیر سو هفتو راهیسې کانګرس کې روان د مؤاخذې اورونو د ولس نظر ډیر کم بدل کړي. تامس شوارتز یا تبي د صدر خپل کار لپاره قابلیت په اړه د خلکو نظر کې ډیر غټ بدلون په نظر نه راځي. دا خبره نظر کې ساتلو سره د صدر په ټوله کارکردګۍ د خلکو سوچ کې څه غټ توپیر نه دی راغلی. په کال 1940 کې د هغه وخت ریپبلیکن صدر ریچرډ نکسن د خپل صدارت نه استعفا په دې خبره ورکړې وه کله چې د واټرګیټس رسوایۍ یا د واټرګیټس سکینډل نه پس ډېر ریپبلیکن غړي د ده د حمایت نه پر شا شو. خو د جارج ټاون یونیورسټي سوزان لوبلاک تر مخه په سیاسي توګه تقسیم امریکا کې دا وخت د دواړو ګوندونو په یو خبره اتفاق به ډېر ګران کار وي. سوزان لوبلاک وای بے شکا اوسنی وقت کے تقسیم ڈیر زیات دے او د نکسن په مقابله کې دے وقت کې چې څه بدل دی هغه زمون تقسیم میډیا دا. هر امریکنی تن د هر چا په خبره اعتبار نه لري. ولس په حقایقو باندې تقسیم دی او دا ډیر غټ ستونزه ده. ډیموکراټان غواړي چې د روان کال اخر پورې د مؤاخذه کاروایی سر ته ورسوي. پسته دی به ریپبلیکن اکثریتي سینټ کې په صدر مقدمه چلی چرته چې د صدر خپل څوکۍ څخه شړلو لپاره درې کې 2% اکثریت پکار دی کوم چې د څېړنکارانو په خیال به ډیر ګران کار وي.
او سم د افغانستان فلور سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزال په کابل کې له چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته دوه هیته تللې دي. حکومت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خلیلزاد سره په خبرو کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته د رسیدو په لاره کې باید اور بند او له افغانستان نه د باندې د طالبانو د پټو مرکزونو ته سنجیده پاملرنه وشي. نور جزئیات له حکمت سروش نه په دې رپورت کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه له ولسمشر غنی، اجرائی رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره په کابل کې سلا مشورې کړي. ارګ وایي ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د اوربند او له هیواد بهر د طالبانو د پټن ځایونو په اړه بحث کړي.
د سولی په پروسه کې او مذاکراتو کې باید اوربند او له هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو باندې جدي ډول بحث وشي او دا نقاط باید په جدي ډول باندې په پام کې ونیول شي.
خو اجرائی رئیس عبدالله د هغه ټاکنیز ډلې او نورو سیاستوالو بیا له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمښت تر څنګ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان پلاوي پر تشکیل خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دوحه کې له طالبانو سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. امریکایان او طالبان تر نهه میاشتو خبرو وروسته د سولې هوکړې ته نږدې سوي ول. خو د امریکا ولسمشر په تیر سپتمبر کې دغه خبرې لغوه اعلان کړې. د سولې دغه فعال سیاستوال وایي چې د امریکایانو او طالبانو خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چیرې چې درېدلې وي.
بین الافغانی تفاهم چې امریکایانو توافق سره کړی دی د طالبانو سره او وروسته بیا د اوربند خبره ده څلرمه برخه کې ده. زه وایم چې دا رامخته کې او دا اوربند په وکی بین الافغانی تفاهم دی د اوربند په جریان کې اوسي.
د سولې څېړونکو وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به دا ځل د تیر په پرتله آسانه وي.
سره د دې چې دا ځل به د اوربند او یا د بین الافغانی مذاکرات او دغه نور موضوعات په څیر اختلافي موضوعات بمی، خو فکر کوم چې دا ځل به خبرې ژر نتیجه ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ یو تازه سروي ښیي چې 90% افغانان له طالبانو سره د سولې ملاتړ کوي او 40% وایي چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده. سروي ښیي ډیری افغانان په دې باور دي چې د ښځو زده کړې او د کوره بهر کار او د مرکزي حکومت حاکمیت هغه څه دي چې باید د سولې قرباني نه سي. حکمت سروش، کابل.
افغانستان له امنیتی سونزو او د جنگ جګړو نه علاوه د فقر او غریبۍ له سونز سره هم مخ دی او د افغانستان خلک په روان کال کې خوراکي توکو او نورو امدادونو ته اړتیا لري. په دې حق له په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې یو مضمون خپور شوی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په نیټو فوجي اتحاد کې د شامل ملکونو د سرمشرانو دورادنۍ غونډه په لندن کې ختمه شوې ده. د سرمشرانو غونډې د افغانستان په شمول په یو شمیر عالمی مسلو غور وکړو. د افغانستان په باب له نیټو سرمشرانو افغانستان ته د اقتصادي او د فوجي امداد جاری ساتلو پخله وکړو. بلخوا عالمی بانک هم افغانستان ته د مالی امداد د جاری ساتلو غږ کړی دی. افغانستان له د خارجي مالی امداد د جاري ساتلو په اهميت 15 دسمبر په نيويارک ټايمز اخبار کې د افغانستان د نامتو لیکوال د مجيب مشال یو تفصيلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته عالمی بانک وايي ک افغانستان کې د قلاري راوستو د پاره یو امن لوزنامه او هم شي بیا هم به افغانستان ته د اربونو ډالرو د امداد جاري ساتل ضروری وي. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکا افغان طالبانو سره د افغانستان د جنگ د ختمولو په غرض د یوې امن لوزنامې کولو لپاره زبردست کوششونه شروع کړي دي. خو په دې دوران کې عالمی بانک خبرداري ورکړې ده چې د امن لوزنامې نه پس به هم تر ډیرو کلونو پورې افغانستان ته د اربونو ډالرو د بین الاقوامي امداد جاری ساتلو ضرورت وي. مضمون لیکي چې د امریکانو او د نیټو فوجونو تر اتل سکالو پورې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو په دوران کې چې په کومه بیډنګ طریقه په اربونو ډالر خرچ کړي شوی دی، د اقتصادي لحاظ سره د افغانستان په خپل خپو د اودرولو په دی افغان اقتصاد د خارجي امداد محتاج ساتلی دی. اقتصادي تجزیه‌نگاران وایي چې د افغانستان د کلیزه سرکاري اخراجاتو تخمینه 11 ارب ډالر ده. هر کله چې اقتصادیاتو کې د ډیر خوالی راتلو باوجود د افغانستان د خپل وسیلون دا رقم ډیر په مشکله 2.5 ارب ډالر ترسي. اخبار لیکي چې د افغانستان د کل اخراجاتو نیم په نیمه رقم په حفاظتي ځواکونو خرچ کیږي. د حفاظتي ځواکونو شمیر 3 لک دی او دوی طالبانو سره په یو سخت جنگ کې انختی دي. سرکاري چارواکي وایي خیال نه دی چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روغې راتلو نه پس به افغان فوجونو کې کبه راوستې شي، بلکې غالب ګمان دا کیږي چې دا شمیر به د طالبانو جنگیالو په افغان فوج کې د شاملولو د وجه نور زیاتیږي. بلخوا د عام افغان اولس د خیر خیګړی په کارونو د وړاندې نه د ضرورت نه کم رقمونه خرچ کولی شي. د افغان اقتصادیاتو د پورته تلو رفتار د افغان آبادی په مقابله کې ډیر سوړ دی. د افغانستان د نیم نه زیاته آبادی دا وخت د غربت ته کرخې نه لاندې ژوند تیروي. دی سیز د قومي سلامتیا د یوې سنگینی مسلې شکل اختیار کړی دی، ځکه چې افغانستان کې د مرکزی حکومت عوامي مرسته خلکو لا ورکیدونکو اسانو سره ډیره نږدې تړلې شوې ده. خلک چې څومره خوشاله وي عمره وا د حکومت مرسته کوي او دا شان حکومت به مضبوط وي. امریکای سره د امن لوزنامې کې دو او د جنگ د ختمېدو نه پس به افغان اولس د خپل حکومت نه نور زیاتې تمې لري. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د عالمی بانک ډایرکټر هنری کیرالی وایي ک اولس لا ورکیدونکو اسانو کې ناساپی کمې راوستې شو، نو په دې تروسه پورې افغانستان کې شوی کامیابی په اوبو لاهو کې دی شي. د زیاته کچې افغانستان ټول عمر په امدادونو چلے دی نشي او د دې حقیقت د اوسنا احساس پکار دی. مجیب مشال خپل مضمون کې نور لیکي چې کله امریکای په کال 2001 کې په افغانستان حمله وکړه، نو دغه وخت د افغانستان حکومتي اډانه د کلونو کلونو د جنگ د لاسا دانه وانه وا. د کال 2001 نه پس بهشکه چې یوازې امریکای نه 130 ارب ډالر افغانستان ترانه نه وتل، خو د بډو رشوتونو او د ناقصه حکومتي بندوبسونو له سببه دا لوی رقم هم نه خو د افغان اولس په خرالو او نه د افغان حکومت. د افغانستان د مالیاتو یو پخوانی نائب وزیر خالد پاینده د رشوتونو په باب له د امداد ورکونکو ملکونو د دلیل مرسته کړی دا. خالد پاینده وایي چې زما او د نورو ډیرو افغانانو دا خیال دی چې اهمیت د امداد د سمروالي نه دی، بلکې اهمیت د دې دی چې دا امداد خرچ کیږي څنګه.
دا وی ډیو ریډیو دا تاسو څنګه غږله واشنگټن ډی سی نه اوري او سم د فرانسې حالات. په فرانسې کې سلګونه لسګونه زره کسانو د زیارت یا پنځمې په ورځ کار بندیز وکړ، ځکه په ټول ملک کې د کارګرو اتحادیو یا یونینز د ملک د پنشن یا تقاعدې په سیستم کې د صدر ایمانویل مکرون له اصلاحي پلان سره په مخالفت کې کار بندیز اعلان کړی دی. په دې کار بندیز سره د فرانسې د ترانسپورټیشن کاروبار ودرید، اکثره ښوونځي او سکولونه تړلي پاتې شول، په روغتونونو او یا هسپتالونو کې ډاکټرانو نرسان هم ډېر لږ حاضر شول، او د حکومتي ادارو کارونه هم وځنډېدل. په ځینو ځایونو کې د فرانس پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهونکې ګاز هم وشینده. نور تفصیل له مجاهد جواد نه په دې رپورټ کې واورئ.
په فرانسه کې د ولسمشر ایمانویل مکرون لخوا د پنجن سیستم د اصلاحاتو په وړاندې د روان ملي احتجاج په بهیر کې په لسګونو زرو کارکونکو د زیارت یا پنځمې په ورځ خپل دندې پرېښي دي. فرانسویان اندېښنه لري چې د پنجن د اصلاحاتو له وړاندې شوي سیستم سره به په میلیونونو خلک مجبور شي چې زیات کار وکړي او یا هم لږه ګټه ترلاسه کړي. په فرانسه کې د میټرو یو ډرایور ایمانویل باویتیت وایي: زه ریټایرمنټ ته نږدې یم، زه زیات د هغو همکارانو په اړه فکر کوم چې زما پسې را روان دي، لکه زما زوی او داسې نور راتلونکی نسل. زما په نظر موږ خلکو ته نشو ویلی چې تاسو به ټول عمر کار کوي. موږ ډسپوزیبل توکي نه یو چې دوی مو تر پایه وکاروي او بیا مو اخوا وغورځوي. دا ناشونې ده. همدا ډول د ګمرک یو افسر وایي: دوی موږ په یونیفارم کې او له وسلو سره کار کوو. موږ د ورځې او د شپې لخوا او حتی په رخصتیو کې هم کار کوو. موږ تل زیات ساعتونه کار کړی. د دغو اندېښنو له امله لارینونه پیل شوي او نږدې ټول هیواد په ټپه ولاړ دی. د روان احتجاج له امله ترانسپورټي سیستم تړل شوی، زیاتره ښوونځي بند شوي، په روغتونونو کې د کارکوونکو شمیر کم شوی او د حکومتي خدماتو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. تر ټولو زیات سولیز لاریون په پاریس کې شوی او همدا ډول د فرانسې تر شلو زیاتو ښارونو کې لاریونونه شوي. د پاریس په ختیځ کې د ډیلا ریپبلیک له ماڼۍ سره نږدې تاوتریخوالی هم شوی، چیرې چې په زرګونو لاریون کوونکي سره راټول شوي وو. عیني شاهدان وایي ځینو لاریون کوونکو د بیا رغونې یو ټریلر ته اور اچولی او بیا پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهونکي ګازونه وکارول. پولیسو همدارنګه په شمال لودیز ښار نانتس او جنوب ختیځ ښار لیون کې هم په لرون کوونکو اوښکې بهونکي ګازونه کارولی دي. د اتحادیو مشرانو ژمنه کړې چې تر هغو پورې به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي تر څو مکرون له خپل وړاندې کړي بدلون څخه په شانه شي. چارواکو د دغه پلان په اړه لږ معلومات ورکړي، خو د مکرون دفتر د زیارت یا پنځمې په ورځ ویلي چې لومړی وزیر به له اتحادیو سره تر مذاکراتو وروسته دغه پلان په راتلونکې اونۍ کې اعلان کړي. په فرانسه کې ستر مهم ځایونه لکه ایفل ټاور، اورسی موزیم او لورې نیمه او یا بشپړ بند و، ځکه کافي کارکوونکي نه درلودل. همدارنګه د فرانسې د تیلو اته چند ځایونه هم تړل شوي او دا ویره ده چې که همداسې دوام وکړي نو ښایي د تیلو کمښت هم رامنځته شي. د ژړو جاکټونو لرونکوونکو چې د ژوند د ښه معیارونو لپاره یې د تیر کال راهیسې هره اونۍ لاریونونه کول، په ګڼو ښارونو کې سړکونه هم بند کړي دي. پولیسو ویلي دوی د احتجاجونو په وړاندې په سمه توګه چمتووالی لري. د پاریس د پولیسو مشر ویلي نږدې 6000 امنیتي کسان په پاریس کې ګمارل شوي دي. د هم ویلي چې د لارون کوونکو په لاره پرتو کاروبارونو ته یې د بندیدو امر کړی. په فرانسه کې به روان لارینونه د مکرون سیاسي طاقتونه چا چې د اصلاحاتو په ژمنو د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې وي وازموي. مجاهد جواد، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.